منزل کیږي. د دغه ونی ځانګړي مخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټول هغه لرې پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته که چېرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه هغه کلو او بانډو ته وروړي، په هغه مخصوصو بکسو کې ځای په ځای کوي، او بیا د ټاکلي مهالویش د مخې هغه کورونو او بانډو ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغه شي او یا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پښې وهي، خو بیا ته نه وخت تیری. دغه سروې چې ترسره شوې د هغې داسې ښودلې ده چې په افغانستان کې د یو کال نه ښکته ماشومان په هر دوه ماشومانو کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کله چې تاسو له کورنیو سره ګوري خبرې کوئ، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړي وي، هر څه چې وي،
دغه واکسینونه چې دي دا خپله د ژوندي کمزوري شوي او یا مړه شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندي ضعیفه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زرق کوو یا پچکاري کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي، چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یا وی مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوي ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کی، او یا هم نارامي پیدا کی، مور او پلار یې بې خوبه کی. نو دغه شینونه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغه ماشوم ته تبه، نارامي، او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سورواله او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور دغه ټکی نه ویریږي کله چې ماشوم ته دغه شینه پیدا شي، نو تبن دوی هم ور سره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو لپاره چې ضرور دي، د هغه لپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنی دا باید اوریدونکو ته وایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علائم راځي، ډاکټر صاحب ویلي دا جدي علائم نه دي، د خطر نه لري، د واکسین سره عکس العمل د بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي، همدا غواړي وایي؟
بله، تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ له منځه وړلنې لپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونه دي چې هغې درې ځله تطبیق ډیر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي د هغه غبرګونونو په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي، او کله چې پوره واکسینونه ونشي هغه معافیت هم نیمګړی. بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونې واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته، تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړمه چې ټیټانوسي ونیسي، یا هم ډفټری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې دا واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کیږي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي بیا له مرګ سره مخ کیږي، کومه احصایه تاسو لرې؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 20 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې له ډلې 1,30,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلې ده چې د یو کال نه ښکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټری، او بیا نیمایي د دې د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. وګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي دومره د مړینو او د اخته کیدونو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پې اخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی، که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بله، همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري، د واکسین د نه کولو له امله ماشومانو ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول. د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم لغه ټول خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینې د تاسو وینا بغوته چی
زمونږ خو په اول پړاو کې د دوی نه پړې تر نه خېله کوو چې دغه واکسینونه چې دی د ماشوم ژوند ژغوري او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده د دې پسند کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي نو دغه میندې او پلرونه هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه زموږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي تر څو د دغه وژونکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي
ډېر زیاتمن ډاکټر صاحب
مننه تاسو نه
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې واورید د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی تربیه خې چره
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زمو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبري اوریدو وروسته سم دستنی وکه کوي
او بالکل ول نه ډیرای کسان دي چې انتقادونه کوي
ولې ځینې کسان ډیر نه وکه کوي
بعض خلک د شخصي وقدو لپاره بعض خلک وړي خپل ځان غټوخي کې د دې خاطر
او نیوکه باید څنګه وشي
انتقاد باید ما په نظر په ډیر کم وسی هغه باید په ډیر نرم لاجه په شو الفاظ باندې اول مثبت نقطه او وروسته بیا منفي نقطه
خبریدونکو نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالمنی وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همدارس کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي د دې موضوع در سپړلو په منزور د عام خلکو نظرونه لرو ترڅنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو په پای کې و تمثيلي ټوټه دروو زه سارګوله مرزا يم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ملتیا مو وکړه
عزتمند اوریدونکو نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالي ته ویل کیږي په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمامې شوي خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې ترڅنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اوریدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی او آزاد خبریال میرویس حق دوس چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوی او ډېر جدي ګواښونه راته پېښ شوي دي حتی مثال د خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوې مثال په دفتر کې ته نشې موږ سره کار کولای دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره غوښتل مې چې یو سر د مشکلات په دې دفتر کې حل شي کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلو چې دغه دلته مشکل ده دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله یو ډله جوړه سوله په ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال د خبرې موږ د سره نسو کار کولای او په نتیجه کې داسې سول چې مثال د خبرې ماته ویل چې دفتر باید خوشې کړي متاسفانه چې بیم دفتر خوشې کړي
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده کله چې یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤلو اشخاصو لخوا د انتقاد یا نیوکه سره مخامخ کیږي البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوی چې نوموړی په ټولو کارونو کې بریالی دی احمد زیاتوي
او په ما باندې انتقاد شوی دی کوم شایان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم کوم چې د اصلاح وړ یا هغه اصلاح کوم او کوم چې د اصلاح وړ نه هغه ما سپریږم ځکه زه ګورم چې بعض خلک د شخصي وقدو لپاره بعض خلک وړي خپل ځان غټوخي یا ما باندې تسلط پیدا کړي د دې خاطر خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي،